دا مشال رادیو د ادم حل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده په خبرونه کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. پونیس پروګرام جمهوریت هم په دویمه ګړۍ کې اورېدلی د خبرونې په دویمې نمای کې اورېدلی شئ. په لومړی خبرونه وایان عبدالحی کاکړ.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي د چین او د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه عملي سي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پروړسي وګړو د وسوال طالبانو حملې جنګي جرم دی. امریکایي ولسمشر ژمنه کړې چې له خلیج عرب هیوادونو سره به ودرېږي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرني قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لارې پروژه عملي سي. د خبر نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې بزګرانو یا کروندګرانو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه.
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته دي چې هغوی دا وایي که دوی حکومت کې نه وینو بیا هیڅ نه دي کېدل پکار. همدغرنګ ځینې بهرني طاقتونه هم شته څوک چې نه غواړي پاکستان ترقي وکړي او دلته نه تیارې ختمې شي، پاکستان خپلې مسلې حل کړي.
په پاکستان کې ملتپال سیاسي ګوندونه پر مرکزی حکومت تور پورې کوي چې د کاشغر کوادر لارې له خیبر پښتونخوا بلوچستان پنجاب ته اړولې ده. حکومت دا تور ردوي. په پېښور کې د ترګري مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې دوه غړو نیولو دا وکړې ده. د دې ادارې یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال لیډو ته وویل دا کسان لال محمد او غلام احمد نومېږي او هغه مهال ونیول شول چې په نوتیا بازار کې د اسلامي دولت په ډله کې د خلکو ګډون لپاره پاڼې ویشلې. د چارواکي په خبره د دواړه کسان هورونه دي او د باجوړ ایجنسی دي. وسوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې جنګي جرم دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي هوري مصدق بیګا مشال وډو تول دا ډول بریدونه د انسان ژوند د انساني ژوند سپکاوی دی.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې کوي و دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د چهارشنبه شروع پر ماښام د کابل پر یو هوټل په وسوال برید کې یو شمیر بهرني او افغان ولسی وګړي ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان هم داراز پر افغان حکومت ته غږ کړی چې د ولسی وګړو ژوند ساتنه دي باور کړي. د افغانستان د پکتیا د استصناف محکمې مشر تیره شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی مشال ریډو ته وویل د وای تیر ورځ د شپې د اتنیمو بجو شاوخوا یوه ناپیژندوی کس د پکتیا د استصناف محکمې رئیس ور وټکوي چې کله رئیس راووتی هغه وشلی. د جنرال افضلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت نه دی معلوم. امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خارج عرب هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنۍ بریدونو په وړاندې به دفاع کوي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکاري شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د خبرې غونډې پر مهال نوموړي د قوي الفاظو په استعمال هڅه وکړه چې هغه اندېښنې آرام کړي چې خلیجي هیوادونه په سیمه کې د ایران پر پراخېدونکي نفوذ او په شام، یمن، عراق او نورو ځایونو کې د نیابتي جګړو په اړه لري. د وویل یو ځل بیا دا باور کوي چې په خلیج کې د خپل ملګرو هیوادونو امنیت ته کلکه ژمنتیا لري. اوباما دا هڅه هم وکړه چې د خلیج عرب هیوادونو مشرانو ته باور ورکړي چې د ایران ایټمي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کېدونکی هر تړون به د تهران د ایټمي وسلو ارمانونه یا هیلې محدود کړي او دا به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. د امریکا سازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړي چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو ایټمي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د دې مسودې پا په حق کې بیګاش پر سوا په زدي 15 رائے واچول شوی. له دې سره به د مسویدا سپین مانی تزي چې د حکومتي چارواکو په وینا ولسمشر اوباما به لاس لیکړي. سینټ 13 د ایران اټومي تړون بیا کتنی د مسویدا په غوڅ اکثریت منظوره کړې وه. که اوباما دا مسویدا لاس لیکړي نو د امریکا کانګرس غړي به کولای شي چې د ایران اټومي پروګرام محدودولو او په بدل کې پر هغه هیواد د اقتصادي بندیزونو نرمولو هر کېدونکی تړون کتنه وکړي. ایران د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو جامع تړون ته د رسیدو لپاره د جون میاشتې پای نیټه ټاکلې ده. بخښنه غواړم په دې اړه چې کوم مسودې په حق کې بیګا 400 رایه واچول شوې نه چې 600. د اسلامي دولت وسوالې ډلې یو پیغام خپور کړی او وایي دا ډلې د دې ډلې مشر ابو بکر بغدادي له طرفه دی. د وسوالو پر پاڼه په خپور شوي پرونی نیم ساعته پیغام کې پر مسلمانانو ټینګار شوی چې د وسوالو په وینا د خلافت لپاره وجنګیږي. په پیغام کې پر هغو سنی ولسي وګړو هم انتقاد شوی چې د عراق په غربي ولایت انبار کې له رواني جګړې تښتي او د حکومت تر واک لاندې سیمو کې پناه اخلي. په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی شوی چې آیا دا ژغ د بغدادي دی او که څنګه. تر دې مخکې د بغدادي وروستش پیغام د 2014 کال په نومبر کې تراغي څو ورځې وروسته خبر شوی چې عراقي چارواکو په یو هوایي برید کې دغه د ژوبلېدو دعوا کړې وه. تیر میاشت رپورټونه وویل چې بغدادي په یو بمباری کې ژوبل شوی خو د امریکا دفاع وزارت وویل داسې هیڅ دلیل نه لري چې فکر وکړي هغه به ژوبل وي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم تاسو د کرنسۍ قیمتونه او د موسم حال له ریاض مسخیل اوریدای شئ.
نن د جمعې په ورځ د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 2 روپې 95 پیسې خرڅیږي. یو پونډ په 1.75 روپې 50 پیسې او 1.75 روپې 85 پیسې. یو یورو په 1.45 روپې 45 پیسې او 1.45 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.60 روپې او 35.45 روپې. د سعودي عرب ریال په 20.40 روپې او په 20.50 روپې او یو افغانۍ په 1.85 روپې اغستی کیږي او په 1.70 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، پیښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 19، پیښور کې 25 او بنو کې 24 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی دوستلی او اوریدل هم شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي کورنۍ او بهرنۍ قوتونه د کاشغر گوادر لار عملي کېدو ته نه پرېږدي. د پښتونخوا حکومت د نوو کمیونټي سکولونو پرانستلو اعلان کړی خو شنونکي وایي حکومت د اول شته ښوونځي ته اسانتیاوې برابرې کړي.
زمون سکولونو کې ځای نشته، د نستول ته ځان منشته، باونډري والز نشته، بجلی سیستم کم ده، سیکیورټي حالات ټیک نه دي.
په مومندو کې استادان وایي کمیونټي سکولونه پر ټولو مشکلاتو سربیره ماشومانو ته تعلیم ورکوي.
زده کړه زکه خدام چې خدا اپریشن نتور شو پاره کې زموږ سکول نه کولو بل ادا د زموږ د سازان اکثر تنخواګانې بندي وي. دې بوجود هم سازان خپل مهنت جاری ساتي.
په جمهور خبرونه کې مو په خبر پښتونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د اقلیتونو ځانګړو سوکو موضوع څېړلې.
بلدیاتی لگا نشستونه نو والے تر سینټ پورې زموږ کې کوم نمائندګی را هغه تور سلیکشن په تور باندې دي.
شننې او تبصرې هم درخوارو له مشال اډي سره. قدر مرو دغه مشال اډي خورونی ته تاسې غوګیدا. پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرنی قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژه عملی شي. دا خبره نواز شریف تیر مازیګر په اسلام آباد کې بزګرانو یا کاروندګرو ته د پورونو ورکولو یوې پروژې پیلولو پر مهال وکړه. چې نور تفصیل یې د ریاض مساخیل نور.
د زیارت پورز مازیګر اسلام آباد کې وړو کروندګرو ته د قرضو ورکولو یوې دستوري ته په خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه. د پاکستان چین اقتصادي راهداري په ګډون د پاکستان د ترکې هر منصوبه ځینې اندرونی او بیرونی قوتونو ته نه هضمیږي او دوی په سنسو جوړ د دې په لار کې خنډان پیدا کوي. د ده په خبره د حکومتي اقداماتو په وجه دغه ټول قوتونه د ناکامۍ سره مخ دي. نواز شریف وایي
انټرنل فورسز کوئی ایسی ہو سکتی ہیں سیاسی
ځینې داسې دننی قوتونه او سیاسي قوتونه شته چې هغه داوی کدی حکومت کې نوی نو بیا هیڅ ندی کېدل پکار همدغه ځین بهرنی طاقتونه همشته سوک چې نغواړي پاکستان ترقی وکړي او دلته نتیری ختم شي دلته سړکونه او موټروی جوړی شي پاکستان خپل مسلې حل کړي او وړاندې ورځو کې په کراچۍ کې په اسماعیلی فرقې حمله هم د دې منصوبې کړی دا غنی څه وجد چې سوک دومره بے ضرره او وطن سره مینه کوونکي خلک وژني خو زه پر امید یم چې ډیر زر به دغه ټول مجرمان ونیول شي
یہ تمام مجرم بہت جلدی پکڑے جائیں
آیا وا کئی بازی قوتونه د پاکستان د ترکه په ضد دی مشال ریډیو په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سېنېټر عبدالنبی بنگش نه تاسو کو نو دوی چې دلته د پاکستان د ترکه معنی یوازې د پنجاب ترکی دا او مونږ به د هرې هغه منسوبې مخالفت کوو چې ګټه یوازې یو کام یا یوې صوبې ته رسی دی وایي
پنجابی ذہنیت پختون ستیدی د پاره د جهاد د پاره د تکړه پاکستان فادار او د پاکستان حفاظت د تازه مولا لکه مونږ د بے تنخانو کرانی منگ بدے سوکے کو اور کنا اخبل مفاد خبر کو بیا منگ ہزاران تو سر دے کوریڈور روزی پختونخوا اور خاتمی کی بلتستان پختونخوا خلقنا نمائندہ گن نہ یا چیف منسٹر نہ یا بلتستان کے چیف منسٹر نہ چاہتا پوسم نہیں کرے آئے پاور پختونخوا کی جڑی دیشی آن کی گی پوتر مر بند کی گی کول بند کی گی آئل بند کی گی یا سولر پارک جڑی گی آپ پنجاب کی جڑی گی منخوا محبت
عبدالنبی بنگش په خبره د پارلیماني لیډرانو غونډه کې وزیر اعظم او نورو وفاقي وزیرانو دوی ندی مطمئن کړي بلکې دغه غونډه د کراچۍ پیښې په وجه نیمګړې پاتې شوه او امید دی چې وزیر اعظم به دغه لړکی ډېر زر یو بل غونډه راوبلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن کو د چهارشنبه په ورځ د اسماعیلانو په بس د حمله وروسته تیر ورځ په کراچۍ کې د سند افیکس کمیټې غونډه شوې او په کراچۍ کې د روان اپریشن په اړه پکې ځینې پریکړې شوې دي. د غونډې وروسته د کراچۍ په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونو چاپې وهلي او یو شمېر کسان یې نیولې دي. دا چې شنونکي په کراچۍ کې د امنیتي چارواکو لخوا پورته شو وروستیو اقداماتو ته په کوم نظر ګوري تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې.
د ایس پی آر د ویان آسیم سلیم باجوال خوا تیر ماښام په ټویټر په خپره شوي پیغام کې ویل شوي په دغه غونډه کې د وسلوال فوز مشر جنرال راحل شریف، ډی جی ایس آی او د سین صوبې لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو برخه لرله. د نوموړي تر مخه په غونډه کې پریکړه شوې چې د هر قسم سیاسي، مذهبي، لسانی او فرقیز توپیر پرته په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به کاروایی تیزولی شي او د کراچۍ ښار داخلي او خارجي لارو کې به د څارنې عمل او د پولیسو ګزمې زیاتولی شي. د دې ترڅنګ په جرمونو کې ککړو عناصرو او وسلوالو ته فنډ ورکوونکو سرچینو د څارنې او د دې د ختمولو لپاره به سخت ګامونه پورته کیږي. د دې غونډې وروسته تیره شپه ناوخته د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا چاپې وهل شوي او پولیسو په لسګونو د مشکوکو کسانو د نیولو ادعا وکړې دي. شنونکي وایي د کراچۍ حالاتو ته په کتو سره باید دلته د اپیکس کمیټې دا ډول غونډې مخکې شوی وي. په وفاقي اردو یونیورسټۍ کې د جرنالیزم د څانګې استاد ڈاکٹر آزادی پدے اڑا مشال ریڈیو توائی د فرقیز تاوتریخوالی پنامه د سیاست او جبنی تعصب ترنامه لاندې په کراچۍ کې د پخوا راهسې وجنې دوام لري. دا ټولې زمونږ خپلې نیمګړتیاوې دي او چې په یو کور کې دومره کمزوري وي نو داعش، طالبان او هر چاته دلته د خپلو خوځښتونو د کولو موقع په لاس ورځي او همدا وجه ده چې په کراچۍ کې کله هم څه کېدلی شي. د نوموړې په وینا په کراچۍ کې د اپریشن باوجود امنیتي حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دي خو اوس هم امنیتی ادارې په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي نو حالات د ښه کېدو په لاره تللې شي. خو څېړونکو توصیف احمد خان وایي په ټول پاکستان کې په تیرو وختونو کې د دې ډول غونډو پر امنیتی صورتحال څه خاص فرق نه دی پریوته. د دسمبر په میاشت کې چې پېښور کې په سکول بریت شوی وو د هغې وروسته هم د سیاسي او امنیتي ادارو د چارواکو لخوا دا ډول ډېرې غونډې شوې دي خو تر اوسه د هغې هم څه خاطرخوا نتیجه مخې ته نه ده راغلې. یو بدلون ضرور راغلی دی چې په کراچۍ کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ په مبینه مقابلو کې په سلګونو مشکوک کسان ووژل شو خو د دې وروسته بیا نوې ډلې پیدا شوې. ډاکټر تفصیب زیاته کړه په کراچۍ کې په اسماعیلیانو ترسره شوی بریت په دې ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهسې د فرقیز تاوتریخوالی کړی ده. د هغه په خبره د فرقیز تاوتریخوالی د ختمېدا لپاره باید لښکته سطحې اقدامات شروع شي او په دې اړه د خلکو د ذهنیت په جوړېدلو باید کار وشي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
قدرمن اردوونکو دولتي چارواکي وایي د پاکستان جنگي الوتکو شمالي وزیرستان شاوال کې د وسلوالو په پټنځایونو هوایي بمبارۍ کې شپږ وسلوال وژلي او یولس نور یې زخمیان کړي دي. دوی وایي چې په دې هوایي برید کې د وسلوالو مرکزونه او نور ګاډي هم تباه کړي دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
امنیتی چارواکو په وینا سهر وختي جنگي الوتکو شمالي او سويلي وزیرستان په پوله تحصیل شوال پاک افغان پوله تنیز دي د وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړي چې پکې شپږ وسلوال وژلي شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي جنگي الوتکو د غبریدونه د تحصیل شوال وړوکې منډي او شوي خیل په سیمو کې کړي چې د وسلوالو سلور پټنځایونه او درې ګاډي هم تباه کړي دي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه بریدونو پخلی وکړو. په دې اړه وسلوالو طالبانو دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم کې تر دې دمه د پاکستان فوج اړیکو څانګه آی ایس پی آر لخوا وخت په وخت رسنیو ته ورکړل شو خبر پاڼو له مخې 2000 ته نږدې وسلوال په مختلفو هوایی بمبارو او ځمکني عملیاتو کې وژل شوي او د دوی په وینا 200 ته نږدې سرتیرو هم دغه جنگ کې مرګ ته غاړه ورکړې. فوج وخت په وخت دعوا کړي چې شمالي وزیرستان نږدې 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته تاسې غوږ کدمونه ودونکو، پاکستان پر هندي جاسوسي استخباراتي ادارې را تور پورې کړی چې په پاکستان کې د نامنې په پیښو کې ککړه ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د اونیز خبري غونډې پر مهال د بارنو چارو وزارت وین قاضي خلیل الله اویل را د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. نور تفصیل د رابیا اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټرل ریلیشنز
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دي د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
لاس کې دی شي او بل دې نه لاوا خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او کچاو هم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې عملیات روان دي، خو تازه چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لوی حمله وشي، هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دي.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دی وی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او دریم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک من ګړل کیږي. د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
اوس د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ تر اعظم کم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضحه کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي، بلکې دواړو ملکونو به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم اویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو، بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی.
اوریدونکو د رابع اکرم خان په رپورټ کې مې واورېدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره له کارولو سره په پاکستان کې نامنې خپروي. پر دې موضوع پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له یو ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړي او له دې څخه پوښتنه کړې چې په دې وروستو کې د پاکستان فوج هم دا تورونه پوري کړي وو او اوس د بارنو چارو وزارت هم ویل، نو د دې تورونو موخه څه ده او آیا په دې کې څه حقیقت شته او که نه؟
داسې ښکاري چې دا یو کیس جوړول غواړي. موږ ته خو داسې ښکاري چې دا د را نوم د شمالي هغه د بلوچ نېشنلستانو برخلاف د بلوچ ملټنټ چې هغوی د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېږي د هغوی برخلاف د استعمالي بیا کراچۍ کې خصوصاً د ایم کیو ایم په حواله باندې دا خبره شروع کړې ده چې تاسو ته یاد وي یو ایس ایس پي دا خبره کړې وه پریس کانفرنس کې چې ایم کیو ایم د را نه کومک ملاوېږي. نو زما خیال دی چې دا د سیاسي قوتونو برخلاف دا استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه اچوي چې دا د را کیسه نه ده. د تیرو څلوېښتو کالو نه پاکستان کې داسې دا ترهګرۍ مسله ده او دا چې کوم اسلامي سخت دریځه خلک دي د هغوی له خوا دا فیصله کېږي او اسماعیلیان هم چې دي هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې براه راست دومره خطرناک برید ورباندې نه و شوی. خو دوه کاله کېږي چې د هغې عبادت خانه عائشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی. نو دا توجه اړول دي د پاکستان د داخلي مسلو نه. بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ذکر کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولې دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویان چې موږ افغانستان هم له خپلو اندېښنو خبر کړی دی دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه اغېز لرلی شي.
بالکل دا ویم چې پاکستان لخوا چې کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدامني چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی خپل ځان نه دا مسله خوا کوي افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې سل نه زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاری کړي. نو دا څه وینا آخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي؟ هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي دا څوک دي؟ نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي د پاکستان د مرضۍ لاندې دي. نو الزام خو په پاکستان باندې لګي تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کم اور لګېدلی دی هغې کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
له امریکا میشنونکي ډاکټر محمود تقی سره مو د پامیر ساحل مرکه واورېده. په پاکستان کې پر اسماعیلانو برید د هیواد دننه او بهر اخبارونه راپارولي دي. د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د اسماعیلانو په بس په وسلوال برید کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو. د دې اخبارګونو په اړه نور تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې وو.
په کراچۍ کې د شروع په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل پرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفورا چورنګیا پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د خفقان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې د غبرید د یوې پورم نه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانه عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شو او زخمي شو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د خفقان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا ولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرمنا وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د غمرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویل چې یاد برید د فرقه‌وارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لږکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوا ریډیو ته ویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیښه څرګندوي چې دا خلک څومره محروم دي. چې یو بس تخیجی او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمیره برخې یعنی شیعهګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیرونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د شورو پورس په خبر پانه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نخښ کړل چې دا ځلې د اسماعیلی فرقه وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانول شي چې پچا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیه د شورو د ورځې د پیښې د قرباني شو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیه ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقوارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقوارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیه لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي، او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون هم د یاد بریښنه نه کړی ده، او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمہوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکۍ او ساتنه دی وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمہوارې سرته ورسوي.
ملیحه امیرزاده به چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. د بخښنې نړیوال اداره امنیسټ انټرنیشنل وای پر ولسي وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي هوریې مصدق بیوګا مشال اړې ته وویل دا ډول بریدونه د انسان ژوند سپکاوی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکي وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید ښایي چې طالبان د انسان ژوند ته په ډېر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالاس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبې په ماښام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه مېلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حملې اوج ته رسیدلی او ورسره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق وویل چې پر ملکي وګړو د طالبانو حملې د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبې په شپه کې په کابل کې په کابل پالیس هوټل کې ترسره کړې وه، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی چې د چهارشنبې ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اکبر ویلي چې پر پارک پلس هوټل د حملې په وژل شویو کسانو کې اووه تنه د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو کارکوونکي وو. میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ډېر ښه معلومه ده، او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر پښو لاندې کوي.
نو موړې له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ با له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
احمد اکل چې تاسو ته رپورت وړاندې کول کډر مول ودم تاسو کولی شئ چې مشال اور ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. اوس وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجه. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډی سفر.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي ځینې کورنۍ او بهرنۍ قوتونه نه غواړي چې د چین او پاکستان اقتصادي لارې پروژه عملي شي. دا خبره نوموړي 13 مازدیګر په اسلام آباد کې کروندګرو ته د پورونو ورکولو په یو پروګرام کې وکړه. په پېښور کې د ترګري مخنیوي ادارې د اسلامي دولت یادایش وسله لیډلې دوه غړو نیولو دعوه کړې ده. د دې ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ټول د کسان لال احمد او غلام احمد نومېږي چې د باجوړ اوسېدونکي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وایي په وړسې وګړو د وسوال طالبانو حملې جنګي جرم دی. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوري مصدق بیگا مشال لیډو ټول دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د پکتیا د استثناف محکمې مشر 13 شپه په کابل کې وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افزری نن مشال ریډو ته وویل چې جنرال افزری وبخښي چې دی بیګا وژل شوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې له خلیج عربي هیوادونو سره به ودرېږي او د بهرنیو بریدونو په وړاندې به دفاع کوي. بیګا په کیمپ ډیوډ کې د شپږو خلیجي هیوادونو تر سرمشر وروسته اوباما وویل هیواد به د خلیج همکاري شورا له غړو هیوادونو سره په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ فعالیتونو په اړه په اقداماتو کې مرسته کوي. د امریکا استازو جرګې په غوڅ اکثریت هغه قانوني مسوده منظور کړي چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون د ممکنه ردولو واک ورکوي. د اسلامي دولت وسوالې ډلې یو پیغام خپور کړی او وایي دا د ډلې د مشر ابوبکر بغدادي له طرفه دی.
عبدالحی کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز ته وړاندې کولو ځو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهید د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کیږي په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې د کراچۍ د ترهګری په پیخي لیکلې او وایي چې کراچۍ کې د ناوړه پیخي وروسته حکومت د ترهګرو پر ضد د عملیاتو توندولو او د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو د غړو پر ضد د اپریشن فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې دې کې هیڅ شک نشته چې د کراچۍ د تازه پیخي د کراچۍ په روان اپریشن باندې یو شمېر پښتنې راولاړې کړې دي او د میډیا په شمول د ولس او سیاستوالو لخوا ویل کېږي چې کدا د انټیلیجنس ناکام میوی نو اخر ولی اولی ترهګر د قانون په وړاندې نه راوستل کیږي. ادریا اخری کې وای اوس به حکومت او پوز لا کوټلی او کلک فیصله کول وی ځکه چې اوبه د سر نه واوړې دي او که د ترهګری دا سیلاب قابو نه کړې شو نو لری نه ځي هر سبا لا هوشي. بل پلو جنگ ورس پانه خپل ادریا په کرکټ ډیپلوماسي لیکلې او وای د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي د ځینو لیډرانو اندېښنې مسترد کړې دي او متحده عرب اماراتو کې د پاکستان هندستان د کرکټ سیریز د پاره اشاره ورکړی دا کوم چې خای د سره به د پاکستان هندستان ترمنځ د مذاکراتو او خط اړیکاتو لار هم هوار شي. ادریا مخکې لیکي چې د کرکټ ډیپلوماسي پیل د جنرال ضیاء الحق په دور کې شوی وو او د هغه وروسته پرویز مشرف او بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم دغه ډیپلوماسي خپل کړه او د هندي مشروالۍ سره په مختلفو مسلو خبرې اترې شوې دي. ادریا اخري کې لیکي چې د کرکټ لوبه په پاکستان هندستان کې داخل کو ډیره خوښه او دې سره ممکن ده چې د دوانو ملکونو اولس سره مشران هم یو بل ته نږدې شي او په اهمو مسلو د خبرو اترو موقع په لاس ورشي چې جنوبی ایشیا کې د پوخ امن لپاره ډېر ضروری دي او هسې هم د آی سی سی شیډول مطابق دوانو ملکونو لا اته کالو کې سلور سیریز کول دي نو دې سره به د دوستۍ او د ښه تعلقاتو نوې لارې خلاصې شي.
او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. په کراچۍ کې پر اسماعیلانو د شوې برید پړه یوې داسې ډلې منلې ده چې ځان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلې هغه بولي. دا خبره وال سټریټ جرنال لیکلي. هلته په پاکستان کې یو نظر پوښتنه ښایي چې دغه هیواد د ځوانانو شاوخوا 90% دا فکر کوي چې هیواد یې په ناسم لوري روان دی. دا موضوع فارن پالیسی مجلې سیړلې ده. د دواړو موضوعاتو لنډیز له بوریوال کاکړ نه وو.
وال سټریټ جورنال د مقالې په پیل کې لیکي، په کراچۍ کې وسلوالو پر هغه بس برید وکړ چې اسماعیلیان پکې سپاره وو، د کوم له کبله چې لږ تر لږه 43 کسان ووژل سو. ورسپاڼه لیکي چې پاکستاني چارواکو وویل دا نه یوازې فرقیزه نشته وه، بلکې لومړی داسې یو لوی پیښه وه چې پړی داعش وسلوالې ډلې ومنله. ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې پر شیعه‌ګانو په وار وار بریدونه سوي چې پړی وسلوالو طالبانو او نورو سنی سخت دریځ ډلو منلې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په عراق او شام کې فعالې داعش نومې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د دې برید پړه ومنله، کومه چې په کلکه د شیعه‌ګانو مخالفه ده. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په پولیسو کې د جوړې سوي څانګې مشر راجا عمر خطاب ورسپاڼې ته ویلي چې دا ځل دې ډلې نیغ په نیغه د دې برید پړه منلې ده. راجا عمر خطاب ویلي له دوی سره له دې ادعا پرته د دې بل څه ثبوت نسته چې ګواکې رښتیا هم داعش په کراچۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. ورسپاڼه لیکي تر دې وړاندې داعش دا نه وو ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې په دې وروستیو کې په سویو بردونو کې د دوی لاس و. وال سټریټ جورنال لیکي چې کله پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي، په دې ملک کې په مجموعي توګه د ترهګرو په بردونو کې کمی راغلی دی. بل پلو فارن پالیسی مجلې د پاکستان په ځوان نسل کې و جمهوری رویو ته پر وده ورکولو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د پاکستان ټوله آبادی دا وخت 180 میلیونه ده، او په دې کې 110 میلیونه خلک داسې دي چې عمرونه یې 9 کاله او یا تر دې څه کم دي. په دې 110 میلیونه کې بیا 50 میلیونه داسې دي چې عمرونه یې د 45 او 90 کالو ترمنځ دي. فارن پالیسی لیکي کچيري پاکستان دا ځوان نسل پر شلور و نه هڅاوي، ش روزګاري ورته برابر نه کړ، او په سیاسي توګه یې پوهه ور نه کړه، نو پر راتلونکي کې به دا ملک په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز توګه له ګډوډۍ سره مخامخ وي. مجله لیکي په پاکستان کې د جمهوریت د راتلونکي په اړه لا هم اندېښنې موجود دي، هغه ځکه چې ځوان نسل یې لا هم د غلط فهمۍ ښکار دی او هم مایوسه دی. مجله زیاتوي اوسنیو حالاتو ته په کتو د پاکستان د ځوان نسل 94% دا فکر کوي چې ګواکې ملکې پر غلط لور روان دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جن کې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنه رسې نه وي، دپاره مونږ د کتابونو د داخلې او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه.
قدرمن اوردونکو د مشال راډیو خبرونې ته تاسو غوږ یې. په دغه خبر پښتونخوا حکومت وایي روان کال به د صوبې په بیلابیلو برخو کې د نجونو لپاره شاوخوا 1000 نوي کمیونټي سکولونه یا د ټولنې ښوونځي پرانیزي. تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د خیبر پښتونخوا اسمبلی د خزینه چارو پارلماني سیکرټري دنیا ناز ویل له دې ښوونځو سره به هغو شاوخوا 50,000 نجونو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي چې سکولونو ته نه ځي. شنونکي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت دا پریکړه ستایي، خو وایي حکومت باید موجوده سکولونو ته هم اسانتیاوې برابرې کړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د زنانو او د خیر خیګړې پارلماني سیکرټري او د صوبایي اسمبلی زنانه غړي دیناناز مشال لیډو ته وویل چې روان کال کې به خوشه زر پورې د زنانو کمیونټي سکولونه پرانستل کیږي، چې ورسره 50,000 پورې هغه جنکې چې سکولونو ته نه ځي به سکول ته تلل شروع کړي، او خیبر پښتونخوا کې به د سکول ته تلونکو زنانو شرکې هم سیوا والی راشي.
اسیم تاسو ته پته ده چې تعلیم باندې زموږ ډېر فوکس دی، او زنانو تعلیم چې کم دی د جنکو ولا تعلیم دی باندې ډېر خصوصي توجه جو ور کوي. نو د دې لپاره چې کوم دی د امداتون کې د چکم بجټ واپس کیږي ای ډی پی کې د کې ما چولې شوې دي، او 1000 جنکو د لپاره کمیونټي سکولز بکولاویږي، او د کې به 50,000 جنکې سبق وایي. د دې بده फायदा راځي کنه چې د شرح خوینګي کې چې کوم د کې به اضافه وشي، او جنکو ته مطلب چې خصوصي توجه ملاو شي.
ولی هم په دې اړه کوم چې کله په خیبر پښتونخوا کې تعلیم باندې کارکونکو تنظیم الف اعلان یو غړي عمر اورگزین او پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې د سکولونو خلاصول ډیر ضروری او خګم دی، خو له وړاندې نه موجود سکولونو ته بنیادی اسانتیاګان ورکول د هغې نه هم ضروری ګام دی، او باید صوبایي حکومت د نوې ښوونځو پرانستو سره سره وړاندې نه موجود سکولونو ته هم بنیادی ضرورتونه زر تر زر ورکړي.
کول څه ار یو کول وی کاغه پرویټ وی کاغه مدرسه وی کاغه کمیونټی سکول وی کوم زمونږ سر وی دي چې کوم زمونږ ریپورتونه دي کاغه تاسو بالکل سټډی کی هغه کی دا خبره واضح تر لیکل شو دا چې زمونږ والدین او زمونږ مشومان سکول سره مینه کوي خو چونکه زمونږ سکولونو کې مسینګ فیسیلیټیز دي موږ سکولونو کې ځای نشته د نستو تزان منشته باونډری والز نشته بجلی سیستم کم ده سکیورټی حالات ټیک ندي زه دا وایم چې کدا ګورنمنت هر یو سټپ د سی پوزټیو اخلي نو مشومان به یقینا سکول ته راځي جنکی
ولی دا پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي دا زنانه او خیر خګړې پارلیماني سیکرټری دینانا زویل چې دغه هر ستاده د دوی د حکومت پام دی او ډېر زر به دغه ټول سہولتونه په دغه سکولونو کې پوره کړي
دغه ټول په دې کې شامل دی او دا چې د کم راتلونکي ای ډی پی دا دغه ټول چې رقم دی کې ریپیرمنټ په کار دی هغه له بیلې پیسې او کې خودلی شوی دی او کم کم دی کې ټیچر ضرورت دی هغه چې کم نیو اپاینټمنټ کیږي او ټول بندوبست ورته شوی دی او دی باندې دې ته پیسې خودلی شوی دی هغه به ریپیر کیږي او دا چې د کم دغه د اوس د کمیونټی سکولز ما ذکر وکړو دا خو به دی لن نوي سکولونه جوړی کنه
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې شمیرې تر مخه اوس هم لا په صوبه کې خوشا وزر سکولونه داسري چې هغه کې بنیادی اساندیاګان اوس هم نشته دي او خوشا 5000 پورې سکولونه داسري چې چاپیره دیوالونه یا باونډری والی هم نشته دي ولې دوی وایي چې په دا هر څه باندې کار پیل کړی شوی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
قدرما ودونکو تاسو څنګه واوریدل چې د شبیر مجان پر رپورت کې چې په خبر پښتونخوا کې د انجنونو د کمیونټي سکولونو پرانستلو په اړه هلته په مومندو کې د پاکستان وفاقي حکومت د کمیونټي سکولونو استادانو روزنیز پروګرام پیل کړی دی چارواکي وایي دوی غواړي چې استادان د ښوونې له نوو لارو چارو سره آشنا کړل شي استادان له دې روزنیز پروګرام خوشاله دي خو له حکومت د خونځو لپاره د اسانتیاو غوښتنه هم کوي استادان وایي چې پر دې سربیره چې په میاشتو میاشتو تنخواه ورته نه ورکول کیږي دوی ژمن دي چې هرو مرو به ماشومان ته تعلیم ورکوي شانواز ترګزی له نور حال سره
دا وفاقی حکومت لخوا د بنیادی تعلیم لپاره د کمیونټی سکولونو د استادانو تربیت روان دی چې په محمد ایجنسی کې هم د نارینه او زنانه استادانو ته ورځنی تربیت ورکولی شي په دې کمیونټی سکولونو کې ځینې سکولونه په کال 1998 کې ولې ځینې سکولونه په 2004 او یو وروسته جوړ شوي وو په محمد ایجنسی کې داسې سکولونه څومره دي او د ماشومانو شمیر پکې څومره دی شاکر الله جان چې دغه سکولونو د ادارې ریسرچ افسر دی وای
محمد ایجنسی کې د ټایم کې 219 سکولونه دي او د دې کې انرولمنت دا طلبا چې کم دی 9466 دی
بیا مې د محمود جنسی درحیم کورنو مې چنه یو استاد کبیر الله سره خبرې وکړې نو هغه وویل
او زموږ سره تعداد تقریبا 350 پورې تعداد دی او سازان پکې بارې دي نو ماشاءالله د نور الیاس سره زموږ سکول زده کړه زکه خدام چې خدا اپریشن نه تور شو پاره کې زموږ سکول نه کولو بل دا د زموږ د سازان اکثر تنخواګانې بندې وي شپږ میشتې مو میشتې اته لس میشتې او دې بوجود مو سازان خپل مهنت او خپل دغه جاري ساتي او لکان پوزیشن اخلي
دبر محمد ایجنسی د لری پرتیسمی امبار دی یو کمیونټی سکول وستاس امجد ګل وای چې هغه ماشومان ډیر تکړه دي خو د حکومت له خوا ورسره هغه مرسته نه کیږي کوم چې د مستقل سرکاري سکولونو سره کولې شي
دی له هغه صاحب جامع ورکی کم چې د نور سکولونو د دې د فیسیلیټیز وشي او د سکولونو ته بنیادی حقوق ورکی کم چې د دې ضرورت دی کم چې د عام سکولونو ضرورت ان شاء الله چې د نه مخسر چې جوړ شي
او دا تربیت په سبحان خور سرکاري های سکول کې دغه استادانو ته ورکول کیږي د یو بل استاد فرحت الله سره هم خبرې وکړي
لیکن نوې طریقې چې کوم راځي یا ماخوم څنګه ګډ کول یا ټول موږ به دې کې هي او دا نه ډیر استفاده کو او دا به موږ خپل زلال خپل خپل بیا دا طریقې موږ به بلای کو
نو د دې تربیت مقصد څه دی شاکر الله جان وای
نیو طریقو سره چې تاسو به یو سټوډنټ څنګه پوهې وي او هغه چې کوم دی څنګه به نالج حاصل کړي او د دې پروګرام مقصد دا دی چې تعلیم عام کړي شي خو دا جهالت دې ملک نه ختم کړي شي
د استادانو دې ورځنی تربیت کې دې ته نصابي تعلیم نه علاوه غیر نصابي تربیت لپاره هم وینا شوې ده چې ماشومان سکولونو ته په خوشحالۍ راشي او سبق ووایي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو پستر کو بانم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مڑی مرا
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لجون د سر نست هر
غلط فهمی ده چی پم گولو بانی با نظریه سوچ او فکر چ کم ده ختمی کی دا د سولی आवाज ده ادم تشدد आवाज
من کتن دی امید نور نه غوری چی نور د بیگنا زمن خو تا بوتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چی نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتی کی ضرورت ده خبر ده چی دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
قدرمن ودونکو اوس وخت شوه د دونیس پروگرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په ترڅ کې د اقلیتونو د نمائندګۍ او د هغوی د مشکلاتو موضوع څېړلې ده. تاسو به واورئ چې په دې انتخاباتو کې د لګکیو د څوکو په اړه د اقلیتونو د استازو نظر څه دی او دوی څه ګڼي چې آیا د بلدیاتي انتخابات په نتیجه کې به د دوی ستونزې هوارې شي او کنه. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د اقلیتونو څوکۍ څه معنی لري؟ د پختونخوا د مذهبي دګکۍ استاد د دې ځانګړو څوکۍ په اړه څه فکر لري؟ آیا د اقلیتونو پر ځانګړو څوکۍ منتخبیدونکي کسان به د مذهبي دګکۍ مسالې هوارې کړی شي او کنه؟ په سواد کې د ناظمۍ څوکۍ ته له ولاړې نجلۍ هینا پترس سره څه وشول؟ هینا پترس د اقلیتونو د حقونو په اړه څه وایي؟ د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لګکیو لپاره کارکونکو چارواکي له بلدیاتي انتخاباتو څخه هیله لري او د اقلیتونو د حقونو په لړ کې څه کوي؟ دا او نور پختنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د اقلیتونو او د حکومت لاستازو سره چیړل دي. تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو دوو خبرونو سره تړلې ده. په تیرو دوو خبرونو کې مو درته په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په اړه د سیاسي ګوندونو د رجونو بیان کړل او د هغو انتخاباتو د ارزښت او طریقې کار په اړه مو معلومات ترلاسه. دا ځل په دې انتخاباتو کې د مذهبي لګکیو د څوکیو په اړه غږیږو. د مې یعنی رواني میاشتې پر دیرشمه په کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د اقلیتونو د نمائندګۍ لپاره هم څوکۍ ځانګړې کړل شوې دي. پر دې څوکیو منتخبیدونکي کسان به د مذهبي لګکیو مسلې هواروي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی له دې کار سره غواړي له اکثریت سره سره د اقلیت حقونو ته هم پاملرنه وکړي. خو د ټول پاکستان د هندوانو حقونو ټولنې مشر هارون سربدیال وایي یوازې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره نه بلکې د صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی او سینټ انتخاباتو لپاره هم د دوی د ټولنې استازي نه ټاکل کیږي.
زمون کې کوم مسائل دي دغه لپاره چې کوم ټولز دي او کوم پروسیجرز دي او کوم کلیات دي پالیسیز کې دي اختیار کړی دي هغه دغه مچ هغه ټیک لري ولې چې میجاجی کمیونټی د لپاره چې دغه نوې نمایندګان چې دغه ډایرکټ الیکشن په تور هغه کنټیسټ کوي او دغه کمیونټی چې دغه خلک بیا مخکې خپل د بورډ کاست نه چې هغه بیا مخکې راوړي او هغه ریئل نمایندګان وي د خپل کمیونټی او بدقسمتۍ سره دا بلدیاتي دغه نشستونه والے تر سینټ پورې زمون چې کوم نمائندګی را اغه تور سلیکشن په تور باندې دي نو زه دا یم چې دا د دې سټلو تعداد کا دوګنه موشي شل ګنا کا زیات هم شي کنه نو زموږ اغه سي نمائندګي او مسائل حل کېده چې اغه ډیر ګران دي.
له هارون سربدیال مې پښتنه وکړه چې ولی غنی چې د اقلیتونو پر مخصوص څوکۍ او ټاکل کېدونکو کسان به د دوی مسالې هوارې نکړي شي. دا وایي ستونزه دا ده چې پر دې څوکۍ د دوی د خلکو استادو ته ټیکټ نه ورکول کیږي.
څنګه چې یو ممبر اف پروینشل اسمبلی یا ممبر اف نېشنل اسمبلی یا چې کوم سېنټ د پاره کوم نه غلي پارټیانه چې دي اغه خپل منظور نه د خلکو ته چې دا ټیکټ ورکړي.
په پیښور کې د سکانو یو مذهبي استاذ باباجی ګورپال سنگ وای دوی لګنو مشکلاتو سره مخامخ دي. دی وای د پاکستان شناختی کارډونو ادارې نادرا کې د خپل شناختی کارډونو او نورو اسنادو په جوړولو کې ستونزه لري. همدارس د دوی د میشت ځایونو او کوڅو صفایي لپاره ورته حکومت تنظیم نه کوي.
زیات تر مسلې چې کوم دي نادرا لیول سره د نادرا نه بغیر چې کوم دي آسپاس د ګوردواره سره مطلب زموږ د صفایي چې کوم دي خپل خاصه مدرول دی هغه لمن خپل کم دي مطلب تنخوا ورکو هغه چې کوم دي موږ خپل چلو آی ان ان خو چې کوم دي د خیر پښتون خو چې کوم دي موږ له ډېر زیات لکه ستونه راکړي په هر علاقه په هر یو ځای کې چې وایا موږ د دینه خوشاله ولې کومه کثم ورکو هغه څنګه زمون کار نه کی نو بیا څه ضرورت یې چې فکر کړی کو یا بل څه کو یا خپل ځان سره کو نو زمونږ خپل څومره سیاسي پالتيان راځي څو مطلب امن خوشحالي او څو د مذهب په نوم راځي خو مطلب تر اوسه پورې چې کوم د موږ له دې خاص فائدہ نه دارا کړی او په دې وجه باندې زمونږ مشرانو فیصله وکړه چې موږ به هیڅ کم څه کم د بلدیاتي الیکشن نه ودرو.
سنگ وایي د اقلیتونو لپاره ټاکل شوې کوټه دومره کم وي چې د دوی بچی له لوړو زده کړو پاتې کیږي.
په پاکستان کې کوم د ټول نه کم پاتې خلک چې اغانند د سیک برادری دي ولې چې دې زیات تر کم د اغای دې څه نه کیږي غسلی مطلب هغه دا ده چې د کم مینورټی کوټه ده هغه ډېره زیاته کمه ده، او که بیا مینورټی کوټې باندې کم کټ راځي نو هغه چې کم دی په دغه باندې کمه کوټه دومره کم مکس دي چې کوټې له مغه نه شي تللی. نو موږ څو ځله چې کم دی لکه دلته د څو تیس یا پاتې شپ او پی فاونډیشن دا یو این جی او دی په هغه حواله کې موږ څو ځله لاړو چې زموږ چې کم دی دا مسلې دی لرې یو دا کوټې زموږ چې کم دی سیوا شي. افسوس خبر دا ده چې کوټې موږ سیوا کېږي او په کوټې باندې کم دی زموږ هم هغه کم سټوډنټس یا هغه دومره مکس نه شي اخیستی هغه په کوټې باندې لاړ شي نو بس هغه بیا تعلیم نه پاتې شي.
باباجی ګورپال سنگ وایي په خیبر پختونخوا کې د نامنې له کبله د دوی کورنۍ پنجاب ته انتقال شوي دي او دوی خپل کاروبارونه هم هلته منتقلوي.
زموږ زیاتره کړي څو اسن عبدالله لاړي څو پنډیلا څو لاهور لا څو نندانه سبله کوم په پېښور کې دي زیاتره د دوی ماشومان لکه موږ د حالات په وجه باندې د کور شو لکه زموږ ماشومان چې کوم مطلب په لاهور کې سبق کوي یا موږ چې کوم د کاروبار د دوی نه پنجاب لاسو کړو نو مطلب هغه وجه دا ده چې مطلب موږ چاله لاړ شو موږ چانه فریاد وکړو موږ سره دومره مسله مسایل وو شو چې خو تر نن پورې چې کوم د زموږ له چې کوم د یو مسلې حل هم رانغلو چې هغه یې نیولې وي. نن چې کوم د درېمه ورځ ده چې زموږ دلته په جوګنشا کې د درې کورونو نغلا شوې ده هغې فایار هم نه دی کړی تاڼۍ هم نه دي کړي هغه ولې خو چې د دې نه مخکې شوې دي موږ دسې څه کړي دي مطلب موږ له څه نه دي شوي ویل چې موږ پسې دوکان نه بېکار اخلي ورځ ماته کړو خو هغې باوجود د موږ له څه نه کېږي.
نو چې پولیس پرچه نه جوړوي نو که دوی د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې خپل استازي ولري آیا مسالې به یې هوارې نه شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې ګورپال سنگ زیاتوي که پولیس د دوی رپورټ ولیکي هم د هغې پلټنې نه کوي او مجرمان نه نیسي.
د اف آی آر وکړم او زما مطلب سلوشن کېږي نو زه به اف آی آر کوم. که زه اف آی آر وکړم زما خو دا مسله نه ده تاڼۍ کې خو اف آی آر کټ کېږي او مطلب چې مسجد په هغې باندې کار نه کېږي هغې څوک پوس والی نه وي نو مطلب به هغې دپاره بلدیات الیکشن له خو داسې کټ نه ودرېږي چې زمونږ په الیکشن یا په اوس آرام شي نو څه فایده نه.
په سوات کې د ضلعي ناظم د څوکۍ لپاره یوې عیسوي نجلۍ هینا پترس ځان نوماند کړ. نوموړی وایي دا ځکه د اقلیتونو پر څوکۍ ونه درېده چې دوی غوښتل چې د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سم د اکثریت او اقلیت مسالې حل کړي، ځکه چې په پاکستان کې یوازې اقلیتونه نه بلکې اکثریت هم له خپلو حقونو بې برخې دي.
ما ځان د پاره سلیکټ کوم داغه مقصد صرف دا و چې زه د دې اپوزیشن باندې راشم چې زه خپل مسائل چې هغه خپل تور باندې حل کوم.
هینا پترس وای کله چې د ناظم څوکۍ لپاره ځان نوماند کړ نو یوازې سویانو نه بلکې مسلمانانو یې هم ملاتړ وکړ.
مشکلات خو راځي ون راځي خو ماته د میجورټی نه ډېر زیات بلاو شعر کله چې دې الیکشن پر راغلم ما خپل نوم نامینیټ کړو کاغذات نیو کړ نو هغه یې ډېر زیات سپورټ کړی. ما زموږ لپاره کمپین جوړ شوی د ایس ایم ایس کمپین سوشل میډیا کمپین دا ټول زموږ چې کوم میجورټی دا هغه مال کړو او د خپل طرف نه ماته خو پوره پوره سپورټ حاصل وو خو جنې خو دا ډېر زیات مشکلات دي چې هغه د کور راوځي خبرې پسې خلک کوي او تومتونه او فتوی پی ولګي خو د خپل پاک فضل دی ورته پوره خاص پرابلم نه سیمته راغلی.
پترسوایی عوامي ورکرز ګوند ورته ټیکټ ورکړ.
ما چې د عوامي ورکر پارټي طرف نه ټیکټ ملاو شو نو باغې کې بیا هغوی ما ته لکه صلاح راکړه چې زه نه خو ایز جنرل کونسلر ودرېږم خو هغوی ما دا صلاح راکړه چې ټیکټ به زمونږ درکړو نو بس زما یو ایم وم آی چې ایز جنرل کونسلر خو زه دونه دغه نه شم کولی خو که ضلع لیول باندې راشم نو هاں زما آواز چې بیا هغه مخې ته کړی شي.
خو د هینا پترس تر نوماندۍ او کمپین وروسته نوموړې له مشکلاتو سره مخامخ شوه. هغه داسې چې د نوماندانو په لیست کې نوم رانغی او عوامي ورکرز ګوند هم د دې لپاره هلې ځلې ونه کړې. معنا دا شوه چې اوس نوموړې نشي کولی چې د روانې میاشتې پر 1/3 په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخلي. د هینا پترس په خبره دې کار زخته خپه کړه خو اوس دا ګڼي چې باید په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره څوکۍ مخصوصې نه کړی شي بلکې باید ورته په عمومي یا جنرل نشستونو په انتخاباتو کې د برخې اخیستو موقع ورکړل شي.
ډېر مطلب افسوس خبره ده چې څومره هم اقلیتونو لپاره کم چې خلک راغلي هغه اقلیتونو لپاره اسم نه دی کړی هغه مسلې دي هغه خپل ځای باندې ولاړ دي. کوم چې کوم اثر ریزرو سیټونه دي نو هغه ما ته سې ګپ ښکاري ځکه چې په ریزرو سیټ باندې یو ماینورټی راځي نو په هغه کې هم دوه دوه شرط ایښو درې چې 33% کسان چې دي هغه پارټۍ نه پوزیشن نه یو ماینورټی به یو ماینورټی به هم ورسره وځي نو دا خو مطلب بس ما دا اصل خبره دغه ښکاري ځکه چې د دې خو څه فایده نشته که اوس یو پارټي چې دا راغلی یو ماینورټی ریزرو سیټ باندې ولاړ دی نو کوم دا خو 33% پورې خلک نه کامیابیږي نو ا ماینورټی خو هم پاتې شو د تورو د حق ته ټول یو قوم دی او د ټولو سره آی ڈی کارڈ دي د پاکستان نیشنلټی هولډرز دي او د هغوی پوره پوره رائټ دی چې هغوی
پتر زیاتوی چې په خیبر پښتونخوا کې دا ځل د ولدیاتی انتخاباتو لپاره درېدلي اقلیتي استازي له توپیر پالنې یا تفریق سره مخامخ دي. د هندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال هم وایي چې په پاکستان کې باید اقلیتونو ته دا اجازه ورکړل شي چې په انتخاباتو کې د نورو پاکستانیانو په توګه برخه واخیستی شي.
موږ دا وایو چې موږ ته پکار دی موږ ته د ووټ کاسکولو دواړه طریقې ورکړي چې موږ د خپل نمائندګۍ لپاره خپل کم کس دی کم نماینده دی هغه هم ووټ ورکړو او هغه نه علاوه چې دی زمونږ د علاقې چې کم میجارټی کمیونټی ریپرزینټیټیو دی مسلم کمیونټی نه دی هغه ته موږ ووټ ورکړو. ولې چې دا دواړه به انکار نه کوي اوس وګورې دې ټایم کې موږ چې میجارټی کمیونټی والا نه ووټ ورکړو خپل هغه نه ووټ نه ورکړو هغه له څه کار لپاره یا څه مسلم مسایل لپاره ځو مخکې خو هغه انټرسټ نه اخلي او که بیا هغه ته اپروچ کوو هغه وایي چې بھائی تاسو کارونه زه ولې وکړم زه خو د پارټي چې دی هغه سلیکټ کړی یم او زه ستاسو لپاره خو نه یم. د کانسټیټیوشن آف پاکستان زموږ د آئین چې دی تقاضو په مطابق چې دی موږ ته اختیار ورکړی شي چې بلدیات نوالې تر سینټ پورې چې دی موږ صحیح نمائندگی اہلیت بنیاد باندې وي هغه اختیارات راکړي تر څو وخت پورې چې دی
خیبر پختونخوا کې د مذهبي اقلیتونو استازي وایي نه یوازې لګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي بلکې په بلدیاتي او نورو انتخاباتو کې هم د دوی د استازیتوب لپاره سنجیده اقدامات نه کیږي. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اقلیتي چارو مشاور سورن سنگ دا تورونه نه مني او وایي د دوی حکومت په لومړي ځل نه یوازې واک لاندینې سطح ته انتقالوي بلکې د اقلیتونو ځانګړي څوکۍ هم زیاتې کړې دي.
مهم الیکشن دی چې درې ونو صبح ته تاسو ګورئ نو تاسو داسې سمجھتا کا چې زموږ په دوبه کې دی موږ اختیارات خپل ځان نه واغستل جلاسه به خپل اختیارات ورکړل لاندې سطح پورې نیبر کونسل پورې ویلج کونسل پورې اختیارات خپل په ټول خپل مجورټی دا ان شاء الله تعالی چې کم زموږ आवाज او کم زموږ ناروا چې موږ اعتراض کم اختیارات کے دب نکلی سطح پورے عوام تو جموں خار کے طرف اسمبلی کی قانون سازی بھی جو پتہ کہ کوئی مائنارٹی کا کوئی میجورٹی دا ابھی تک برابر حقوق میں نہ ہوتی طریقے کے مائنارٹی کا پارا بالکل اپن ٹاٹل سٹی نوم سٹے 5% کوٹا دا داغے نے علاوہ دا مائنارٹی سڑے آزاد جنرل الیکشن درویشی
سورن سنگھ وایي یوازې اقلیتونه نه بلکې ټوله ټولنه مشکلات لري. د ده په خبره د سړک خرابوالی یا په کوڅو کې صفایي نه کېدل یوازې اقلیتونه نه بلکې اکثریت هم اغیزمنوي.
باقی ټول زما د مسلمانانو رونه دي لاندې تاسو تحصیل کونسل ته لاړ شئ د ډسٹری کونسل ته لاړ شئ ویلج کونسل ته لاړ شئ دلته کوم د مارکیټ مسلې پرابلم دي هغه به دغه ممبران هغه به
د پښتونخوا د اعلی وزیر مشاور سورن سنگھ زیاتوي چې په صوبه کې نام نه یوازې اقلیتونه نه دي په نخه کړي بلکې پر کلیسا برید شوی نو پر جمعات او بازارونو هم شوی دي.
دا خو سوال نه پیدا کیږي چې د یو تنخواه یو ډپارټمنټ د ماته کار کو زما تنخواه د کمی څخه څه وایي دا خو سوال نه پیدا کیږي چې د یو پروپاګاندا روانه ده بهرحال دویمه خبره چې تاسو د لا اینډ آرډر سچویشن خبره کړې ده جماعتونو باندې معاملې شوي دي په چرچز باندې هم شوي دي په سکولونو باندې هم شوي دي په مدرسو باندې هم شوي دي په بازارونو کې هم شوي دي په اسپتالونو کې هم شوي دي. دا خو یو جنگ روان دی زمونږ تقریبا ټول پاکستانی اسپیشلی زمونږ خیبر پختونخوا چې کوم زمونږ پښتانه رونه دي دا مونږ ته یو جنگ دی روان.
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو واورېدل چې په خیبر پختونخوا کې د هندوانو سکانو او عیسویانو استازي وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د اقلیتونو مخصوص څوکۍ د دوی مسالې نشي هوارولی. تاسې د دوی خبرې واورېدې چې دوی وایي حکومتونه د دوی ته هم د ټولنې د اکثریت په څیر په انتخاباتو کې د درېدو حق ورکړي او د پاکستان آئین پابندي دي وکړي. تاسې واورېدل چې دوی ټول له سیاسي توپیر پالنې او مشکلاتو واخله تر د اقتصادي او د ناامنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت داوه کوي چې دا ځل به د بلدیاتي انتخاباتو له لارې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل واک د ټولنې تر لاندینې سطحې انتقال کړي او دا چې د ناامنۍ ستونزه یوازې د اقلیتونو نه بلکې د اکثریت لپاره هم ده. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت میڈیا او ځوانان
خاطر کپ کې خبر کیه په کوټه کې مپسل کیو د مشال رادیو اونې خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدار چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ورکی اوی ادا حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب دے بل طرف فنڈنگ ودر دری می ابیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کوي
سخت دریزی سی دا کنا ک پ معاشرہ کی دنه موجود وی او ک دا سٹیٹ پ ادارو کی دنه نه غول میڈیا دا خزائر دا کار خست دی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.